द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د ګولورز د کال 2022 نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 8:30 افغانستان کې اتو په واشنگټن ډی سی کې د اتوار روز د شپې 8:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زاش په من هر کله وایم نن د کوم مهم خبرونه اول سر ټکی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او د پاکستانی قواو ترمنځ کورمې او ډنډی پټان سیمو ته نږدې وسلواله شخړه شوې چې ویل کېږي جګړه لا اوس هم دوام لري او دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو د مشرۍ لاندې د اقلیمي بدلون یا موسمي بدلون په اړه شوې غونډه کې د ځپل شوو هیوادونو مرستو لپاره د مالیاتي فنډ جوړولو د پریکړې هرکلی کړی دی. او د فوټبال نړیوال کپ په لومړۍ سیالۍ کې کوربه قطر د اکواډور د لاسه په 2 ګولونو ماتې خوړلې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او د پاکستانی قواو ترمنځ کورمې او ډنډی پټان سیمو ته نږدې وسلواله شخړه شوې ده چې ویل کېږي جګړه لا اوس هم دوام لري او دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتي. تر اوسه د مرګ ژوبلې د شمار شمیرو په اړه باندې څه کره معلومات نه دي ورکړی شوي، خو د پاکستان اړخ ته ځایي چارواکو د یو پاکستانی عسکر د وژل کېدو پخلی کړی دی. د پاکستان او افغانستان حکومتونو تر دې دمه د رواني وسلوالې نښتې په اړه باندې څه بیان نه دی ورکړی، مګر ځایي ذرایع وایي چې شخړه لومړی سر کې د سرحدي کرښې تر غاړې زری ځمکو باندې پیل شوې ده. په سوشل میډیا باندې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي چې طالب جنګیالي نیمه شپه د پکتیا ولایت ډنډی پټان ولسوالۍ خواته روان دي او دا ولسوالۍ د کورمې سره ګډه پوله لري. تر دې وړاندې د چمن په سرحدي لاره هم 13 هفته وسلواله حمله شوې وه چې پکې د پاکستان یو اف سي عسکر وژل شوی وو او 2 نور زخمیان شوي وو. د هغې حملې وروسته د چمن سرحدي لاره وتړل شوه او د 2 کرته مذاکراتو وروسته فیصله وشوه چې لاره به د ګول په ورځ باندې بیرته خلاصیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو د مشرۍ لاندې د اقلیمي بدلون یا موسمي بدلون په اړه شوې غونډه کې د ځپل شوو هیوادونو مرستو لپاره د مالیاتي فنډ جوړولو د پریکړې هرکلی کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم دا د ماحولیاتي انصاف په لور لومړی ګام بللې. د پاکستان خارجه وزارت د کوپ 27 یا د اقلیمي بدلون په اړه غونډه کې د ځپل شوو غریب هیوادونو مرستو لپاره د کومک فنډ جوړولو پریکړه کولو یا لاسته راوړنه بللې ده. د پاکستان د ماحولیاتو لپاره مرکزي وزیر شریر رحمان په مصر کې کیدونکې دغه غونډه کې برخه اخیستې وه. د غونډې وروسته په خپل ټویټر وبپاڼه باندې هغې لیکلي وو چې د 144 هیوادونو د مرستو لپاره د دغه فنډ په جوړولو کې 1.5 کاله موده ولګېده. د پاکستان اقتصادي پوهان د دې ګام ستاینه کوي او وایي چې د سیلاب ځپلو لپاره به دا لوی لاس وکړي او په حکومت باندې به هم بوج کم شي. دوی فکر لري که چرته دا فنډ فعاله کیږي نو باید چې په صحیح توګه دغه پیسې بیا سیلاب ځپلو ته ورسول شي. د پاکستان حکومت د سیلاب له کبله د اوښتي زیان اندازه 3.3 اربع ډالره ښودلې چې پکې د هیواد دریمه برخه ولاړ فصلونه، کورونه، سړکونه، څاروي او ځانی زیانونه شامل دي. سږنی کال د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله د افغانستان خواته هم په لویه کچه زیانونه اوریدلي دي. د اوکراین زیفوریژیا جوهری بجلی مرکز تیر چاپیره د خالی او اتوار په ورځ پرله پسې د روس لخوا د درنو بمباریو څخه جړقېدلې. د ملګرو ملتونو د انرژۍ د چارو مشر دغه سیمه کې د روس او اوکراین ترمنځ روانه جګړه انتهایی خطرناکه بللې. د اروپا تر ټولو غټ اټومي پلانټ خوښه تازه بمباریو له کبله نسبتا سموده خاموشي ماته شوې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د چارو ستر مشر رافایل موریانو ګراسي ویلي د دې حمله تر شا چې څوک هم وی زر تر زر دی دا بندې کړی شي. د ویلي دي چې وړاندې یې هم خبرداري ورکړي چې دا د وور سره لوبې کول دي. د روس او اوکراین نخواست وکړ چې زر تر زر د جوهري مرکز د خوندیتوب یقیني کولو په خاطر کومه لوازنامه لاسلیک کړي، خو یاد دی وی چې د دې وړاندې هم داسې خواستونه د جګړې په کمولو کې کومه ګټه نه ده کړې. د جوهري انرژي نړیوالې ادارې ویلي دي چې د بمباریو له کبله ځینې ودانیو ته زیان اوریدلې، خو لا هم جوهري مرکز خوندي دی. د غزای کې د مرګ ژوبلې په اړه باندې هم کوم څه نه دی ویل شوي. دې مهال په اوکراین او سیمه کې سخته یخنۍ شروع شوې او روس د هوا نه د بجلی، ګیسو او انرژي نور مرکزونه په هدف کوي او په میلیونونو خلک دې وخت بغیر د بجلی په اوکراین کې ژوند کولو ته مجبور شوی. د زیفوریجا اوسیدونکي وایي چې د روس لخوا دغه سیمه کې بمباری کې تر ډیر شو پوری کورونه ړنګ شوي دي. د فوټبال نړیوال کپ په لومړۍ سیالۍ کې کوربه قطر د اکواډور د لاسه په دوو ګولونو باندې ماتې خوړلې. دا د ټورنمنت په تاریخ کې کوربه ډلې ته لومړۍ ماتې ده. د اکواډور انزو ویلنشیا دواړه ګولونه وکړل او خپل ډلې یې بریالۍ کړه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبرونه ته غوږی د نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. په افغانستان کې د واکمن طالبانو او د پاکستانی قواو ترمنز د کورمه او ډنډی پټان سیمو ته نږدې وسلواله شخړه شوې چې ولکېږي جګړه اوس هم روانه ده او دواړو اړخونو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دغه حق لباندې زمونږ همکار فواد احمد لامه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د دې تازه سرحدي شخړې په اړه تر اوسه د مرګ جوبلې د تعداد په حق لې څه کره معلومات نشته. خو د پاکستان اړخ ته ځایي چارواکو د یو پاکستانی عسکر د وژل کېدو پخلی کړی دی. د پاکستان او افغانستان حکومتونو تر دې دمه د روانې وسلوالې نښتې په اړه څه بیان نه دی ورکړی، مګر ځایي ذرایع وایي چې شخړه لومړي سر کې د سرحدي کرښې تر غاړه په زراعتي ځمکو باندې پیل شوې ده. په سوشل میډیا باندې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي چې طالب جنګیالي نیمه شپه د پکتیا ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ خواته روان دي او دا ولسوالۍ د کوربې سره ګډه پوله لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوسنۍ سرحدي کرښه چې د ډیورند لاین په نوم هم پیژندل کیږي څه باندې سل کاله وړاندې د انګریزانو لخوا ویستل شوه چې په هغې سره په پوله باندې پراته پښتني قبایل سره بیل شول، مګر تر اوسه هم د ډیرو سرحدي قبایلو ترمنځ تعلقات پاتې دي او یو خوا بل خوا سره اوړي را اوړي. د پاکستان حکومت په دې دلیل چې غنی د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي کوي د کرخې په زیاتره برخو کې خندونه جوړ کړل او کندې وکیندلې. د کورمی او ډنډ پټان ترمنځ خرلاچی ته نږدې سرحدي سیمه کې د تازه شخړې نه وړاندې د چمن په سرحدي لار هم تیره هفته وسلواله حمله شوې و چې پکې د پاکستان یو اف سی عسکر وژل شوی او څو نور زخمیان شوي وو. دغه حمله نو روسه د چمن سرحدي لار وټړل شو او د څو کرته مذاکرات وروسته اوس فیصله شوه چې لار به نن د ګل یادو شمې پورز برته خلاصيږي. د چمن زلي مرسیال کمشنر عبدالحمید زهری د اتوار په ورځ خبری رسنیو ته پلي ګلی خپل یو پیغام کې ویلي چې د پاکستان حکومت افغان طالبانو سره د چمن پولیس د صورتحال په اړه په پرله پسې دویم ورځ هم مذاکرات کړي او د مذاکراتو کې دواړه خواوې سلا شوي چې نن د ګل یادو شمې پورز به پوله د هر قسم تجارتی گاډو او پیاده خلکو پر مخ خلاص شي. د چمن پوله د رواني میاشې په 14 نیټه وروسته لغ تړل شوی و چې افغانستان د خاورینه یو وسلوال تن په پوله ولاړ پاکستانی ساتونکو باندې ډزې وکړي. په دغه ډزو کې د پاکستان د سرحدي ساتونکو ملیشه ځواکونه یو عسكر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی وو او د دغه پیښې وروسته بیا د پوله د دواړو خواو د سرحدي ساتونکو ځواکونو ترمنځ نکته هم شوې وي. فواد لامی، وی ډیوا، واشنگتن.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبرونه ته غواړم. د طالبانو د واکمنه کېدو وروسته د نورو افغانانو په رنګ د نړیوال معیار تن سازان ورزشکاران او د باکسینګ لوبغاړي هم پاکستان ته کډه شوي، خو وایي چې دومره توان لري چې په ټوله نړۍ کې د خپل هیواد نامه روښانه کړي، خو د حد نه زیات غربت په دې منځ کې لوی دیوال جوړ شوی. په دغه حق له ډیوه ریډیو خبریال عثمان خان نور تفصیل د پیښور نه وړاندې کوي.
د پیښور بورډ بازار چې ورته ورکوټه کابل هم ویل کیږي، دلته یو شمیر هغه افغان ځوانان په نظر راځي چې د مختلفو گیمونو لوبغاړي دي. د باکسینګ لوبغاړی محمد سلیم وایي په افغانستان د سفری بندیزونو او ځینې نور ستونزو له کبله نشو کولای چې خپل هنر مخ په وړاندې بوزو.
الحمدلله زه په ایشیا کې ټاپ 10 کې ما ته مخ کې ویل چې بدبخت انا چې سپانسر نشته، کنه ما ته چانسونه ډیر ملو شوی دا اوس مې آذربایجان کې لوبه 15 ورځې مخ کې، خو بدبخت انا چې بس بلیک لیست
په بورډ بازار کې بیلابیل دننه د لوب کلبونه دي چې ورته افغان لوبغاړي راځي او د یو بل ترمن د بوکسینګ آزموینه کوي. محمد عمران نومي د بوکسینګ کلب استاد وایي دلته هغه افغانان لوبغاړي راځي چې د حد نه پورته غربت کې ژوند کوي،
خو د غربت د وجه نشي کولای چې مخکې لاړ شي، هغه به خپل کار وکړي او خپل دغه بدن ته وکړي ورزش به وکړي. نو مونږ غواړو چې زمونږ د هلکان چې دي کمی دا ټول باید سپورټ شي، دې سره باید مرسته وشي. د افغانستان د دغه نه دا غواړو حکومت نه چې باید مونږ سره مرسته وکړي زمونږ د هلکانو سره.
په پیښور کې زیاتره افغان کډوال ځوانان د بوکسینګ او تنسازۍ سره شوق لري چې پکې ګڼ شمیر په کامي او نړیواله کچه لوبېدلي. د لغمان سره تعلق لرونکي عصمت الله هم له دغو څخه یو دی. دیوه ته وایي ډېر په کم عمرۍ کې په مزدورۍ بوخت شوم.
زمونږ ټول کلاریان څوک سبزي والا دی، څوک زه خپله فروټ خرڅوم. 15 بجې چې پاسېدم 15 بجې شپږ بجې جمع کې جمع کوم او راځم خپل تمرین ته، چې کله اکسرسایز وکړم بیا ځم خپل ګاډي ته پل سود خرڅوم تر یولس بجو پورې زه کار کوم.
محمد سلیم وایي د بد بخته افغانان یو، ځکه مو څوک مرسته نه کوي او د غږ اورېدوم څوک نشته.
او بدبختي هم دلته ده چې افغانان یو افغان یم، که مثال نشتل ټیم د پاکستان وي نو بیا به ما ته ډېر سپانسر هم وي او ما ته به ډېر سهولت وي.
د افغانستان سره تړاو لرونکي د بوکسینګ لوبغاړي وایي په تیر جمهوری دور کې به مو لږ ډیر حکومت تپوس کولو، خو کله نه چې هیواد کې نظام بدل شوی نو چارواکي د لوبغاړو په لاره پام نه کوي او نه د دوی څوک فریاد اوري. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403. د وی او ای ډی واخ پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د ډیو رډیو سهرنۍ خپرونې لا هم دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کوپ 28 کانفرنس کې د موسمي بدلون له وجې متاثره شوو غریبو ملکونو ته د اوختو زیانونو معاوضې لپاره د فنډ جوړولو د معاهدې هرکلی کړی دی او دای د ماحولیاتو د انصاف په لور لومړی ګام بللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کوپ 28 کانفرنس کې د اقلیم بدلون څخه اغیزمنو هیوادونو ته د تاوان ورکولو لپاره د فنډز رامنځته کولو لپاره یو لویه لاسته راوړنه وبلله او د فنډ د زر تر زره بحالۍ هیلې یې څرګند کړي. په دغه حق لبانی نور تفصیل د ډیو رډیو خبریال عربیه پیر د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
په مصر کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې کوپ 28 کانفرنس کې د مالیاتي بدلون له امله د زیانمن شوي بېوزلو هیوادونو د تاوان د پوره کولو لپاره د لاس اینډ ډیمیج فنډ په جوړولو موافقه سوې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دغه فنډ جوړولو هرکلی کړی او دا یې د ماحولیاتو د انصاف په لور لومړی ګام بللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د کوپ 28 کانفرنس کې د ماحولیاتي بدلون څخه اغیزمنو هیوادونو ته د تاوان ورکولو د پاره د فند رامنځته کولو لپاره یوه لویه لسته راوړنه وبلله. د ماحولیاتي بدلون وزیر شیرین رحمه فرمل شیخ کې کېدونکې کانفرنس کې د فند جوړولو له پریکړې وروسته په ټویټر خپل یو ټویټ کې ویلي چې د یو سل څلور دېرش هیوادونو لپاره د فنډ په جوړولو کې دېرش کاله وخت ولګېدو. دوی د دغه پریکړې هرکلی کړی خو دا یې هم ویلي چې د فنډ جوړولو پریکړه سوې نه اوس پاکستان انتظار کوي چې فنډ فعال شي. اقتصاد پو او د پاکستان پخوانی خزانه وزیر ډاکټر سلمان شاه وایي
اگر وہ سے کچھ ریسورسز موبلائز ہوتے ہیں اور وہ ریسورسز سیلاب زد کام تک پہنچتے ہیں اور اس میں
دا یو ښه خبره ده چې د سیلاری ولټل سي او دغه غټي د سیلاب سپلو ته ورسول سي. د سیلاب له امله هیواد ته رسیدونکي زیانونو له سبب پالوی شمیر بیا ودانی کارونو ته ارتیا لري. د څېړونکو د هم وینا ده چې پاکستان باندې پدا یو احسان نوی خود ملګرو ملتونو پر کچم پرمختګ اکثره د سستی ښکار وی. هم دغه سبب دی چې د فند بحالی کې د دوه څخه تر درې کال پورې وخت لګی دی. سیم د پاکستان حکومت تر مخه سش کال راتلونکي سیلابونو پاکستان کې ول سوه څخه زیات کسان مړه کړي. په دغه سیلابونو کې 2800 څخه زیات کسان ټپیان سوي، 3 ملیونه کسان اغیزمن سوي او هیواد ته د دېرش ارب څخه زیات ډالرو سیان رسېدلی. د دوو اونۍ راهیسې روان د مصر شرم الشیخ شارکی د کوپ 20 کانفرنس د تیرو دوو اونۍ راهیسې دوام لري. په دغه کانفرنس کې که څه هم د فنډ جوړولو پریکړه سوې، البته تر اوسه دغه پریکړه نه ده سوې چې دا پیسې به څوک ورکوي. او ویل سوي چې راتلونکي کال 2023 کې به په غونډه کې د دې فنډ د پراختیا او د پیسو د ورکړې په اړه سفارښتنې وسي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا وی پانی پتا دا voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
دا وایس اف امریکا دی ورډیو دی. پاکستان او افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په لکونو شمیر کې ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي، د زده کړو څخه محروم دي، د جنسي تیریو او د نورو ستونزو ښکار دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې د ماشومانو په حق له جوړ قوانین عملي کېدو سره به د هغوی په ضد ظلم او زیاتی کې کمی راشي او په دغه پیښو کې ککړ تنانو ته باید چې سزاګانې وشي. هغوی وایي د ماشومانو په ضد په ټولنه کې جنسي تیریو، زوراونې، مړینې، تختولو او نور داسې زیاتی کېږي چې په دغه پیښو کې وخت په وخت باندې زیاتوالی روان دی. په دغه حق له باندې د ډیوه رادیو خبریال فرید شینواري نور تفصیل د پیښور نه وړاندې کوي.
د ماشومانو د حقونو فعالین وایي په پاکستان کې ماشومان د خوراکي توکو د کمښت، روغتیا او زده کړو د سهولت د کمی، وهل تکول، جنسي تیاریو او د وژنو د زیاتېدونکو پیښو سره مخامخ شوي دي. هغوی وایي ماشومان په ټولنه کې د تشدد او ظلم د بیلابیلو پیښو ښکار کیږي او د هغوی په ضد د ظلم زیاتی دغه لړۍ لا هم دوام لري. د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وی ډیوه ته وویل په ټولنه کې د ادارو سره د میندو او پلارانو هم ذمہواري جوړیږي چې په خپلو ماشومانو نظر وساتي.
بل طرف ته موږ وګورو نو معاشي بد حالی مو سره راغلی ده او ور سره وسره کوم دا وګورو نو زمنګ په دې 13 15 شلو کال کې آبادی ډیره زیاته شوه را او بیا د پاکستان د آزادۍ نه راوخل تر دې وخت پورې خصوصا د ماشوم په بنیادی حق تعلیم باندې جنن توجه هغه شان نه ورکړ شي چې څنګه په کار و نو د دې ټول په نتیجه کې د شعور او آگاهی کمې هم دې زیات نیمګړتیا پاتې شوه دا
په پاکستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمنځلې کیږي چې د ماشومانو د حقوقو غیر دولتي تنظیم ساحل په خپل یو راپور کې ویلی وو د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې هر ورځ 12 ماشومان د جنسي تیارې ښکار شوې دي. د ماشومانو د حقوقو فعالین وای په ټولنه کې ماشومان د ترهګرۍ، کورونا وایرس او په 13 ورځو کې د سیلابونو د لاسه ډېر اغیزمن شوې دي. عمران ټکر وای په ملکی کش او خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د ژغورنې په اړه قوانین جوړ کړای شوی خو په مکمله توګه نه دي عملی کړای شوی.
خوس مونږ سره وخت تا مونږ له وسایل ورکول پکار دي، مونږ له شعور او آگاهی پکار دي ورکو، مونږ له ماشوم په خپل امپاور کول پکار دي او مور پلار امپاور کول پکار دي. کم خلک چې له چا ذمہ دي په ادارو کې ناستی دای کیپیسټی بلډینګ پکار دي، دای کوارډینیشن پکار دي، دای ریفرل پکار دي او پاملرنه دغه سیزونه پکار دي چې مخنیوی به څنګه کوو چې ماشومان ته حفظ شي دغه یقیني شي.
د کال 2021 د بینظیر انکم سپورت پروګرام لاندې تر سره شوی سروې کې ویلې شوې وو په خیبر پختونخوا کې چې 40 لکه پورې ماشومان د سکولونو نه بهر دي، خو حکومتي ادارو چارواکي وایي د ماشومانو د حقوقو خوندي کولو په لړ کې هڅې روانې دي. د خیبر پختونخوا د انساني حقوقو ادارې مشر ډاکټر محمد سات خان وی دیوته اویل د ظلم ښکار شو ماشومانو په حق له هغوی ته هم شکایتونه راځي او حل کولو هڅې کوي.
پاکستان میں ابھی بچوں کے حقوق
پاکستان کی معشومان تا حقنا د نړیوال معیار پتوگا نه ملاویږي او دوی ته د معشومان سره زیاتو په حق لا ډیر شکایتونه راځي. مثال پتوگا ډیر معشومان د سکولونو نه بهر دي او هغه د سکولونو لريوالي او د بیوزلۍ د لاسا دکړي نشي تر لاسه کولې کوم چې د انساني حقوقو په ضد کار دی. پاکستان په دې ستون زلا قابو نه دی موندلې بل دا چې د معشومان په ضد تشدد هم کیږي.
د نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو نه پس څه ډیر شلکو پورې جنکې د زده کړو نه به برخې پاتې شوي او د روان کال اخیر پورې به 40 میلیون خلک د خوراک د ناورین او بیړني حالت سره مخامخ شي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
اوس اولاندې کو اداریات چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د سومالی حکومت د الشباب تر هغه غوند حملو د وستوان ختمولو او ځان له د پیسو ټکو در پیدا کولو د ذریعو د مخنیوي د پاره د سپتمبر په اخیری ورځو کې د نوو اقداماتو کولو اعلان کړی دی. د سومالی د حکومت د دې اقدام په مرسته کې د امریکای د خارجه چارو او د خزانه محکمو د الشباب تر هغه غوند په مشرانو او د دې غوند مالی امداد کوونکو افرادو په تنظیمونو د بندیزونو ګولو اعلان کړی دی. د خارجه چارو محکمې د اکتوبر په 19 تاریخ د 12 2020 ترمیمي انتظامی حکم لاندې د الشباب په 15 مشرانو د خصوصي تور ګرځولې شو عالمی ترهګرو په هیڅ بندیزونه لګولې دي. په دوی کې یو محمد مایر نومیږي، څوک چې د الشباب له طرفه د اهمو کارروایو کېدو فیصله کوي. دی د الشباب د داخلي څانګې مشري کوي او په سومالیا کې د ګوند سرګرمو څارنه کوي. دین وړاندې محمد مایر د زکات را غونډولو مشر او د وستي سومالیې د هیران سیمې گورنر هم پاتې شوی دی. په دویم کم مشر چې بندیز لګولې شوی دی د نوم یاسر جیس دی. دی د ګوند وسله بند څانګې جبهې کمانډر دی کم چې حمله کوي. دریم تن یوسف احمد حاجی نورو دی چې د گیزادی په نوم هم یادیږي. دی د الشباب د مخبرای د امنیت نومې څانګې مشر دی. دا څانګه په خودکش حملو کولو او د خلکو په قتلولو کې اهم کردار ادا کوي. د امنیت د څانګې یو ستر چارواکی مستاف اتو نومیږي چې په سومالیا او کینیا کې د حملو کولو ذمهواری ورته سپارلې شوې دي. دی په خارجي عملیاتو کولو کې لویه نامه لري او په کال 2014 کې سویلي مرختی د کینیا کې د ویسټ ګیټ، په کال 2018 کې گریسا یونیورسټی کې او نورو ډیرو ځایونو کې حمله کړې دي. د الشباب په بلکم مشر چې بندیزونه لګولې شوې دي د نوم محمود عابدی ادن دی. د په کال 2019 کې د کینیا په نیروبی کې په ډوسی ډی ټو نومې هوټل باندې د حمله کولو په منصوبه بندی کې عیسی اخیستې وه. دغه حمله کې 2 کسان وژلې شوي وو. دې سره سره د امریکې د خزانې محکمې د الشباب د مالی امداد دپاره د نهو تنظیمونو په یو نیټورک بندیزونه لګولي دي کوم چې به د الشباب او د مقامي کمپنو ترمنځ په رابطو ساتلو کې اهم کردار ادا کولو. الشباب ګوند مقامی کاروباری طبقینه د کال 100 ملیون ډالر بونګه هم راغونډي او په دې ځان هم ساتي او خپل ملګری تنظیم القاعده له هم ورکي. الشباب لا د مالی امداد راغونډولو په نهو تنانو کې یو تن عبداللهی جیری دی. دی د وسلو سمګلر دی. بل خالف عدل نومیږي. دی د الشباب د پاره غیر سرکاري تنظیمونو نه مالی امداد راغونډي. دریم تن عبدالکریم حسین گگالی دی. دی د الشباب د مالی محکمې دننه یو اهم چارواکی دی. څلورم تن عبدالصمد دی. دا د الشباب ګن یو جنګیالی دی د چا چې د الشباب د ستري شورا مشرانو سره ناشته پاسته ده. پینزم عبدالرحمن نوری نومیږي. دی د الشباب او د مقامی ذاتی مت کاروباریانو ترمنځ د پیغامونو د اوړلو روړلو کار کوي. باقی درې تنان محمد حسین سلاد، احمد حسن علی سلیمان متان او محمد علی بډاز دی چې په یمن کې الشباب د پاره د سمګلینګ او د وسلو د اوړلو روړلو کار کوي. او اخیری اهم تن د الشباب یو مشر حسن افګوی دی. امریکې د ده باره کې په اطلاع ورکولو د 50 ملیون ډالرو انعام خوده دی. د امریکې د خزانې د محکمې دننه د ترهګرۍ او د ترهګرو د مالی وسیلو د مخنیوي نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکې شمالي افریقا کې د الشباب د سرګرمو مخنیوي ته خپل ټول پام ګرځولې دی او دا چې امریکا به د وسلو د سمګلینګ او ځان له د پیسو ټکورا پیدا کولو د الشباب د سرګرمو خلاف اقدامات جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پاتې رسیدي. تاسو نه خلو اجازه تل نه فهمم.